په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د امریکا په کانګرس کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د وروستیو بحثونو له حاله مو خبرو. پر دې موضوع د غرض د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. ځینې نور موضوعات مو هم په خبرونه کې راغونډ کړي، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د پاکستاني وې محکمې د مشال خان په نوم یو محصل د وژنې د قضیه په تړاو یو کس په اعدام او 15 نور په ابدي حبس محکوم کړل. او د امریکا مرستیال ولسمشر وایي متحده ایالاتو پر تلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي، په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي.
دفاع وزارت هغه څرګندونې په داسال کې کوي چې پنټاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د هیل په نوم د امریکایي ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د دې پیسو 14 میلیارد ډالر به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو او 80 میلیونه نورې به په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او امریکایي پوځیانو ته د لوجستیک په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان کار یو کار پیل کړی چې له مخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته راستنه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
پلان دوه برخې لري، بشري یا عاجل مرستې دي چې پکې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
نوموړي همدارنګه ویل د مهالویش د ټاکلو او د راستنیدونکو د منظم بهیر پر لارو چارو د خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ترازی. د وخت په پاکستان کې تباندي 2 میلیونه افغان کډوال میشته. د کندهار د درې امنیتي او زیات سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مهال ووژل شو چې په تلاشۍ بوخت ول. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري د پاکستاني وې محکمې د مشال خان په نوم یو محصل د وژنې د قضیه په تړاو یو کس په اعدام او 15 نور په ابدي حبس محکوم کړل. درویشت کلن مشال خان چې د ژورنالیزم د پانځي محصل وو تیر کال په خیبر پښتونخوا کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووژل سو. پر نوموړي تور و چې په ټولنیزو رسنیو کې کفري مطالب خپرول. د مشال خان د قاتلینو مدافع وکیل سعد عباسي په هغه زندان کې چې دا حکم اعلان سو د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې په دې قضیه کې د لاسرلو په تور 15 نور کسان هر یو په درې درې کاله بند محکوم سول او شپږ ویشت تنه نور له بنده خوشې سول. دغه کسان د سختو امنیتي تدابیرو سره په هریپور زندان کې محاکمه سول. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس تایلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره تر خبرو وروسته وکړ. نوموړی چې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د پیونګ چانګ ژمنیو اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي، ویلي چې متحده ایالات به ډیر ژر دغه سخت اقتصادي بندیزونه اعلان او تر هغه به د شمالي کوریا منځوي کېدو ته دوام ورکړي چې دغه هیواد د تل لپاره د خپل اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونه بندوي. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده دغه نوي اقتصادي بندیزونه د پیونګ چانګ لوبو تر نتایجو د مخه ولګوي. د لوبي د فبروري پر نهمه پیلېږي او د دې میاشتې تر وروستیو پورې دوام کوي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دریو نورو کسانو نمونه هم لیکلي چې په دې سره په دغه هیواد کې د مارچ میاشتې د ولسمشي انتخاباتو د نوماندانو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. د انتخاباتو کمیسیون پرون ولسمشر پوتین د نوماند په توګه راجستر کړ. د کرملین منتقدین وایي اکثریت نوماندان نمایشي بڼه لري او په داسې سیاسي فضا کې رامخته شوي چې د ولادیمیر پوتین برای پکښې یقیني ښکاري. د سوریه پوز وای اسرایلی جنگی الوتکو د لبنان هوایی حریم څخه په استفاده راکټونه وشتلی او دمشق ته تیرمه په یو لری پراته سیمه کې یو پوزي هدف په نښه کړی دی. د سوریه دولتي ټلویزیون په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی خو وای دا د اسرایلو یو نوی یرغل دی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تریوې میاشتې په کمه موده کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پوز له لوري پر اسرایلو دوهم تور دی چې لګول کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پینټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمنځي. د دې پلان په اړه تر دې وړاندې د فبروري په 16مه د واشنگټن پوست لخوا راپور ورکړل شو او وروسته د سپینې ماڼۍ د ویاندې سارا ساندرز لخوا تایید شو. ټرمپ د جنوري په 13مه له لوړپوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا وړاندیز کړی دی. واشنگټن پوست لیکلي ولسمشر ټرمپ غواړي په روان میلادي کال کې یو پراخ پوځي پریډ ترسره شي خو قنیټای نه د اعلان سوي. دیموکراتان دا پلان د شمالي کوریا او چین د رژیمونو لخوا د قدرت شولو نندارو سره مقایسه کوي. د امریکا متحده ایالات اساسا د پوځي قدرت شولو ننداره نه مني. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډاو ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رډو په ویپانه کې شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګي ازادي رډو ټکی کم ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي د لومړي ځل لپاره تیره ورځ د امریکا د کانګرس په یو استماعي غونډه کې بحث وشو. اکثره سناتورانو په دې اړه شک څرګندوي چې دغه ستراتیژي به بریالی شي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د نوې ستراتیژي دفاع وکړه. په دې اړه چې دغه ستراتیژي تر اوسه پورې څومره ماسره و د افغانستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخلو. د جمهور رئیس لخوا د بلخ ولایت له مقام دیاتان محمد نور د لری کې دوه جنجالي مسلې ته په پام سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د بلخ امنیتي چارواکي لدې نه دي منع کړي چې د هغه په مشرۍ امنیتي غونډو کې ګډون ونه کړي.
چیزی که بر میخورد برای وظایف ما ولده او شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو وروستیو فشارونو ته په پام سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار کوي چې د یو کال په موده کې به اکثر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شي.
پلان دوه برخې لري. لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې ترسره کیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په پونتونونو کې د پونتونونو په تحصیلي نصاب کې د لویو بدلونونو خبر ورکوي. ازادي رادیو اوري. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ پر ستراتیژي بحث وشو. ځینو سناتورانو د ستراتیژي پر بری شک څرګند کړ خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دغه ستراتیژي دفاع وکړه. د دوی په نظر په ستراتیژي کې افغانستان د پوځیانو د وترلو لپاره د مهال ویش نه ټاکنه مهم عنصر بلل کېږي. اسمت سروان د دې بحث تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې دیموکراتو او جمهوریت پالو غړو د سه شنبه پر ورځ د پښتنه مطرح کړ چې آیا په افغانستان کې د ډانلډ ترامپ ستراتیژي به د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې پر دې جګړې اوس امریکا د کال 15 بلیارډ ډالر لګوي. ولسمشر ترامپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي له اوږدو مشورو وروسته اعلان کړه. پر دې ستراتیژۍ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په لومړنۍ استماعي غونډه کې سناتورانو د پینټاګون له چارواکو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جمهوری پال سناتور باب کراکر د ترامپ ستراتیژي د اوباما تر هغې شو بلله. ویل چې دا یو زماني قید نه لري. پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ د بس کولو په خاطر فشار راولي او سیمه ایزه همکاري پکې شامل ده. خو د وویل چې د کانګرس غړي غواړي په دې وپوهیږي چې څه وخت به افغانستان د پړاو تر سوال کیږي چې د لویدیځ او نورو هیوادونو له ملاتړ پرته په خپلو پښو ودرېږي. سناتور کریس کونز وویل فکر کوم چې له افغانستان د وټلو یو شکار لار نه ټاکل شوی او زه اندیشنه لرم چې طالبان به د ته انتظار واسي چې مشکل وزو او په نتیجه کې به زما د عمر ترپایه زموږ پوځیان هلته پاتې وي. جمهوری پال سناتور ران پاول وویل د ترامپ د پلان پر اساس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 تر سوال کیشي، حال دا چې د اوباما حکومت ونتوانید چې په 1,00,000 سرتیرو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن او د آسیا او پاسیفیک د چارو مرستیال راندل شریفر د نوي ستراتیژي دفاع وکړه. ویل چې دا ستراتیژي د اوباما د ستراتیژي په شان د کوم ټاکلي مهالویش پر اساس نه ده، بلکې عملی پرمختګ ته پام لري. ښاغلی سولیفن وویل موږ داسې پالیسی لرو چې پرې باوري یو.
The United States is committed to doing our part to reduce tensions.
د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمول لپاره خپل برخه رول په داسې توګه ترسره کړی چې د پاکستان پر ځای اندېښنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه وایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر وسلو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري.
سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې 2 میلیارډ ډالر مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د تاکید وکاو چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي طالبان به بریالي شي او ممکن القاعده ته پناه ورکړي، او بیا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان پر امریکا بریدونه وکړي. نه سولیفن او نه هم شریفر په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د تخمینی شمیر یادونه وکړه، او نه یې په دې باب څه وویل چې څومره یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. دوی د نوې ستراتیژۍ دقیق لګښت هم په ډاګه نه کړ، خو اټکل یې وکړ چې د افغانستان جګړه اوس د امریکا لپاره د کال په 15 میلیارډ ډالر تمامی شي.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د بحثونو په باب مو واوریدل. یو شمیر د مو واوریدل چې یو شمیر جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې پر طالبانو د حملو په زیاتولو او پر پاکستان د ځینو نورو وسایلو لارې راوستي، آیا دا به دغه ستراتیژي به بالاخره مؤثره نتیجه ورکړي؟ همدا شېبه له کابله د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا را سره د ټلیفون په لیکه دی. زکریا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه جمهوری غوښتونکي او ډیموکرات سناتوران چې اندېښمن دي چې ښایي دغه ستراتیژي دومره مؤثره ونه اوسي چې طالبان چې د جګړې یو مهم اړخ دی خبرو ته حاضر کړي، آیا تاسو هم ورسره هم نظر یاست؟
پاسن کې هغه څه چې په ستراتیژۍ کې ځای پر ځای شوي دي هغه ډېر مهم ټکي دي، او تقریبا تر ډېره بریده پورې دغه ستراتیژۍ هغه خپل مثبت لیدلوری هم وښوده چې هغه په حقیقت کې د نړۍ د هیوادونو متحد کول وو چې د افغانستان په جګړه یا هغه هیواد چې په هلته د تروریستي ډلو پناه ځایونه شته، د هغو چې په ځانګړې توګه هلته اشاره پاکستان ته ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول، او پاکستان یې تقریبا تر ډېره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما په عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وي تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه خلاص اخیستی وای، او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوې وای، خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اصل کې فکر کوم ستونزه تر ډېره بریده پورې په ستراتیژۍ کې نه ده، بلکې ستونزه تر ډېره بریده پورې په سیمه کې او د نړۍ په کچه د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده. تاسو وګورئ په ستراتیژۍ کې تر ډېره بریده پورې بالخصوص بیا په افغانستان کې د هند رول ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده، چې هند بیا په سیمه کې یوازینی یو رقیب لري چې هغه پاکستان ده. همدارنګه هغه سیاستونه چې امریکایي په منځني ختیځ کې یا مثلا په ختیځ اروپا کې پر مخ وړي، د هغوی پر وړاندې یو بل سیال هغه یو پیاوړی قدرت هغه روسیا ده. همدارنګه په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه بیا په نظامي برخه کې د امریکا یو شمېر نمایشونه چې دوی غواړي ترسره کړي، او یا هم هغه مخالفتونه چې دوی یا په اقتصادي برخه کې او په نورو برخو کې له چین سره لري، دا هغه مسایل دي چې د دې پر ځای چې د امریکا د متحدو ایالتونو هغه د امریکا متحده ایالتونو وکولی شي دغه د سیمې د پیاوړو هیوادونو هغه ملګرتیا خپله کړي، بلکې ورځ تر بلې دغه ملګرتیا لا پسې رانېږي. نو فکر کوم تر ډېره حده پورې مشکل په ستراتیژۍ کې نه، بلکې په سیمه او په نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده.
یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغه څه چې کابل وای پاکستان دی، او د بهرنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استماعي غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لورې د شاوخوا $2 میلیارډ مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی، او تر هغو د مرستې له پاکستان سره نه کیږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوي چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي بلاخره پاکستان به د غاړه کیږي چې خپل د خپل موقف د افغانستان د دولت په وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، او د همدغه بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم کېدای شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي، یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه له دې خلمنځه لاړ شي. پاکستان به هېڅکله هم تر هغې کچې پورې چې د امریکا متحده ایالتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي او تر دې چې امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د حتی د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي، دا یو بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وادار شي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یوه بریده پورې بیا هم پاکستان دې ته وادار شي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي. تاسو وګورئ ولې دغه اقتصادي بندیزونه په پاکستان باندې ډېر اغېز نه کوي. ورځ تر بلې په جنوبي اسیا کې په ځانګړې توګه بیا په پاکستان کې د چین پانګونه په زیاتېدو ده.
بله،
پاکستان چې تر هر بریده پورې د انزوا حالت ته ځي، دوی کوشش کوي چې د سیمې د هېوادونو ملاتړ خپل کړي.
بله زکریا صاحب، پاکستان چارواکو هم دا خبره کړې چې ویلي دي چې زموږ اقتصاد ډېر قوي دی، دومره ډېر په بهرنیو مرستو باندې متکی نه یو، هغه مرسته چې امریکا د تروریزم په وړاندې جګړې کې د همکاري په تر باندې له دې هیواد سره کولې. دوی هم دا موضوع مطرح کړی او بلې خوا د چین یادونه تاسو وکړله. کراته وایي چې له اګوست میاشت رئیس چې ترامپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې، تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګوري، هغه معاصره نتیجه د دغه ستراتیژي تر اوسه پورې څه ده؟
بلې، دقیقا د افغانستان په مجموع کې دغه وړاندې یو هڅه وله چې د افغانستان چارواکو ترسره کړې وه تر څو امریکایي چارواکي هم دې ته واده راکړل، او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستان یې د انزوا په حالت کې راوسته. اما فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازم او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه ورنه کړله، ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده، ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کېږي. نو نتیجه تقریبا د دې پر ځای چې مثبت لوري ته تللې وه، بلکې منفي لوري ته تللې ده.
ډېره مننه کور مو ودان د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا و چې د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د وروستیو بحثونو، او دا چې دا ستراتیژۍ تر اوسه پورې څومره موثره وه، په دې اړه نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جمهور رئیس له خوا د بلخ د ولایت له مقام د عطا محمد نور د لری کېدو جنجالي مسلې ته په پام سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بلخ امنیتي چارواکي لدی نه دي منکړي چې د هغه په مشرۍ امنیتي غونډو کې ګډون ونکړي. اته محمد نور چې د جمهوریت ریاست لخوا له دغه دندې لري شوی وای چې تر اوسه برحال دی او اکثرا په غونډو کې ګډون کوي. په ورستیو کې د غرض تاسو راپور نه ورکړ شو چې په هغه ورستیو کې د بلخ د ولایت د دوه ولسوالان هم له یو نه بل سیمې ته بدل کړی دی. د موضوع نور حال دی یوسف انزدران په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو چارواکو د عطا محمد نور په مشرۍ په سیاسي غونډو کې ګډون نه دی کړی، خو د دغه وزارت د ویاند مرستیال په خبره د بلخ د پولیسو چارواکي کولای شي د ښاغلي نور په مشرۍ په اداري او امنیتي غونډو کې ګډون وکړي. نصرت رحیمی د چهارشنبې پورې ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د عطا محمد نور په مشرۍ د پولیسو چارواکي په امنیتي او اداري غونډو کې ګډون کولای شي وویل:
چیزی که بر میخورد برای وظایف ما ولا د او شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
هغه څه چې په وظیفه پورې اړه لري په هغه کې ګډون ستونزه نه لري، تر هغه چې د حکومت او د هغه نه تمام نور ترمن ستونزه هواره نسی. دوی مسولیت لري د موضوع د رهبری په خاطر امنیتی مسولین مکلفیت لري چې خپل چارې سمبال کړي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د ولایتونو په کچه امنیتي غونډې د امنیتي مسؤلینو ترمنځ جوړیږي چې ریاست یې د والی په غاړه وي، او کله چې والی په خپل دفتر کې نه وي دغه غونډه د نوموړي مرستیال پر مخ وړي. په داسې غونډو کې په امنیتي ستونزو بحث کېږي او له سلامه شروع وروسته د ولایت په کچه تصمیم نیول کېږي. ښاغلی رحیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بلخ د پولیسو دغه چارواکي د عطا محمد نور له لارښوونو پیروي کوي که نه، وویل چې هر امنیتي مسؤول د وظایفو لایحه لري. د افغانستان جمهوری ریاست د قوس میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د عطا محمد نور استعفای منظور کړی او پر ځای یې انجینر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی دی. دغه استعفا جمعیت اسلامي ګوند او ښاغلی نور ونه منله، او د راپورونو پر بنسټ د ستونزې د حل په هدف د جمعیت او حکومت ترمنځ څو ځلې مذاکرات وشول. که څه هم د بلخ د والی له استعفا وروسته د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې د بلخ د والی په توګه د ښاغلی نور هر ډول فعالیتونه قانوني نه دي، خو دوه ورځې مخکې د بلخ والی ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې ښاغلی نور د مرکزي حکومت له سلا مشورې پرته دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د ولایت ویان منیر فرهاد د چارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د عطا محمد نور په مشرۍ په امنیتي غونډو کې پولیس او نور امنیتي چارواکي په عادي توګه ګډون کوي. ښاغلی فرهاد وایي یو شمېر هغه اسناد او مکتوبونه چې د ښاغلی نور په لاسلیک یو شمېر سکتوري وزارتونو ته لیږل شوي، که یې رد شول نو سیمه ییزه اداره به بالمثل عمل وکړي.
تر اوسه مو درات جواب نه دی ترلاسه کړی. تمه لرو چې درات جواب رانسی. په داس حال کې چې له هر ادرسه وزارت نه درات جواب راغی، تبي د چې سیمه ایز اداره به بالمثل عمل ترسره کړي.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې په اړه نظر څرګند نه کړ، خو د ولسمشر دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې د بلخ د ولایت موضوع به د اساسي قانون په رڼا کې ډیر ژر حل شي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو وروستو فشارونو ته په پام سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار کوي چې د یو کال په موده کې به اکثر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 15 وزارتونه او 10 خپلواکي ادارې له نړیوالو همکارانو سره د کډوالو په اړیکه میسون کې په یو پلان کار کوي چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته استانه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکر حافظ احمد میاخیل د چهارشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل دغه پلان دوه برخې لري چې وې د بشري او بیړنۍ مرستو او بل برخه یې د پرختي پروګرامونو ده.
پلان دوه برخې لري. لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي. انکشافي برنامه دي چې په دغه پلان کې په پام کې نیول شوی چې په دغه کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
ښاغلی میاخیل وای د مهلویش د ټاکلو او د راستنیدنې د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې له پخوا رجستر سوي کډوال او 1.9 لک رجستر سوي کډوال دي چې له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان کابینې د افغان کډوالو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو زړه نیټه د 2 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنې ستنیدونکو چارو وزارت وای له پاکستان سره د اصول لمخې د کډوالو پر د طالبانو راتګ توافق لري. مخکې تر دې د جنوري میاشتې 13مه په هغه هواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال وای د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه به په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنیدنې بهیر پیل شي.
دغه راز افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي پلان لري چې د هیواد د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې د وخت د غوښتنو سره سم بدلونونه راولي. په دې اړه په کابل کې د دې وزارت چارواکو یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې خان محمد سین پر راپور کې اوري.
په نویم لمریز کال کې د افغانستان د پوهنتونونو پر تحصیلي نصاب بیا کتنه د دغه وزارت لومړیتوب ده. د دغه وزارت ویاندې عارفه پیکان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوې ټکنالوژي پرمختګونه او د وخت غوښتنې او اړتیاوې ایجابوي چې د افغانستان د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې مثبت بدلونونه راوستل شي. مرمن پیکان وویل په دې هدف به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې د افغان او بهرنیو متخصصینو یو ګډ علمي مسلکي کمیسیون په کار پیل وکړي.
نصاب رشته های اساسی ضرورت به بازنگری و انکشاف
د اساسی سانگو نصاب بیا کتنی او پرختیا تارتیا لري. شوخوا سلویخ تخصصی کلستر جوړ شوی دی. د دغو کلسترونو غړي د خصوصي سکتور د دولت د تخصصي ارګانونو او د دولت او خصوصي بنسټونو استازي دي. دوی به د بهرنیو متخصصینو تر نظر لاندې د نصاب په بیا کتنه بحث وکړي.
اغلی پیکان وویل په دې بحثونه کې به ډیر تمرکز د کانونو د استخراج، کرنې، خوراکي موادو، برېښنا، ترانسپورت، چاپیریال ساتنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې وي. میرمن پیکان وایي دغه برخه د افغانستان د پرمختګ لپاره ضروري موارد دي او د هیواد اقتصادي وده ورپورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنتونونو محصلانو او استادانو ډیر ځلې د تحصیلي نصاب له زړښت او د تدریس پر مهال د پرمختللو علمي تجهیزاتو له نشتوالي شکایتونه کړي دي. سربیره پر دې د پوهنتونونو استادانو او محصلانو دا هم ویلي چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې اوس هم توپیرونه موجود دي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي افغانستان په جنگ کې ښکیل هیواد دی او د تحصیلي نصاب د بدلون پروسه پکې وخت ته ضرورت لري. د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپاند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نصاب درسی چیز نیست که از تهداب یک بار
تعلیمی نصاب دست نده چی یو وار لبنیاد بدل چی او مرد زنون داربی هوادونو سیال وگنو. نصاب باید پا دوری شکل بدل چی زکه چی افغانستان جنگ زپلی او اوس هم پا جنگ کده. نو که دغی پروسی تا علمی نظر رو یو لرستون زلری کم کار چی در لورد دکر وزارت پل کرده دا یو ضرورتو.
خاغلی سپاند وویل د افغانستان د پوهنتونونو وسنه نصاب د وخت اړتیاو ته ځواب نشي ویلی او که په همدې حالت پاتې شي پر محصلانو، استادانو او په مجموع کې به د لوړو زده کړو پر نظام ناوړه اغیز وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم زه محمد داس سلیمان خیل غزنی خبره کوم اول د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه کوم بعد له سلامه ولی په غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نور نه ګولې ورکوي نه سی ورکوي دا ټول کلینیکان په کندهار کې مو ورکلو وادر دی کلینیک کې هم ګولې ورکوي هم هر شی ورکوي د څه یو بل شی ورته سی ورته کټي واکسین سنانو زنانه ته ورکی نور شی نه ورکوي دا ازادي راځي چې مننه کوم چې دا دما پیغام نشه کی او سلام
ہلو السلام علیکم حضرات راډیو ټول کارکونکو ته سلام نو وړاندې کوم حالي ما د کډان خبرې کوم د غلطا د پولیو یو نوی ویروس چې ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی ولی د پولیو کارکونکو دغه رپورټ نه ورکوي دغه پیښه د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده. السلام
الو السلام علیکم د زبې د خدمت د هیل هم سره کولی شي د کندهار مالولینو ته سپیشل کیسه د مالولینو په اکله باندې تای د وزارت مالولینو د وزارت څخه د معلوماتو کې د تنخواه ولې پر وخت نور کول کیږي کوم ډېر مشکلات کې څوک وسترګونه نه څوک لاسونه نه څوک پښې نه لري څوک مشکلات نه اوري کول څه تاسو څه دا اله رښتا چې موږ او تشويشات موږ مشکلات تل سره کې مننه ازادي رادیو سلام
علیکم ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تاسو پرم منګل خبرونه تخره خلاص
له تاسو مننه.